طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې د درسونو په دوام د 14مې دورې د زده کوونکو محصلینو لپاره د درس نوبت راورسید. درنو محصلینو، راځي کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو 19مه صفحه پیدا کړئ. نن ورځ د تنفسي سیستم د فیزیولوژي له برخې سګیزه تهویه یا پلمونری وینټیلیشن تر څنګ د پلمونری وینټیلیشن پړاوونه همدغه پیژنو. ګورئ، په تیر پروګرام کې د تنفسي سیستم فیزیولوژي را پیل شوې ده او په وروسته وخت کې مو د تنفس مراحل د هغې په تړاو خبرې وکړلې. ومو ویل چې د تنفس مراحل یا سټیپس آف ریسپایریشن دا څلور مراحل لري. ګورئ، د دې مفهوم دا دی چې یو تنفس چې ترسره کیږي یا ریسپایریټری سایکل چې سرعت نیسي دا په څلورو مرحلو کې اجرا کیږي. څلور پړاوونه لري. لومړی پړاو هغه د سږو تهویه وه یا سږیزه تهویه، دې ته پلمونری وینټیلیشن ویل کیږي. دا لومړی پړاو دی. دا پړاو دې ته ویل کیږي چې سږو ته هوا داخله شي تر الویولای پورې ورسیږي، بیرته له الویولای څخه اضافي هوا خارج شي یا کاربن ډای اکساید خارج شي، دې ته پلمونری وینټیلیشن ویل کیږي. دوهمه مرحله د الویولای او د وینې د رګونو ترمنځ د غازونو تبادله ده. د دوهم سفر پیلیږي. هغه هوا چې الویولای ته راغلې ده اکسیجن پکې دی، د اکسیجن رګونو ته ورکول کیږي او په رګونو کې په وینه کې چې کوم کاربن ډای اکساید ده هغه راخیستل کیږي، بیرته د الویولای داخل ته راځي. دا دوهم پړاو شو. دریم پړاو اغا د وینې لارې د غازونو انتقال دی یا ترانسپورت آف غازز. په وینه کې هیموګلوبین اکسیجن انتقالوي او بیرته کاربن ډای اکساید چیرته راوړي؟ الویولای ته راوړي. نو هدف دا دی چې په وینه کې د غازونو انتقال د یوه بله پروسه ده د تنفسي سیستم له پړاوونو څخه. وروستۍ پروسه د انساجو او د وینې ترمنځ د غازونو تبادله ده، یعنی کوم غازونه چې انساجو ته رسیږي، مختلف عضلاتو ته، مختلف حجراتو ته رسیږي، هلته حجرې اکسیجن اخلي، کاربن ډای اکساید ورته ورکوي. دا څلورمه پروسه ده. د دې څلورو واړو پروسو په هکله په تیر پروګرام کې مونږ خبرې کړې دي. هیله ده تاسو به د دې په مفهوم باندې پوه شوی وای. په دې تنفسي مراحلو کې سږیزه تهویه دغه تشریح کوو. د دې مفهوم څه دی؟ لیکل شوی دی پلمونری وینټیلیشن یا سږیزه تهویه. ګورئ، وینټیلیشن دې ته ویل کیږي چې فرضاً د یو اتاق ته دې ته له کوم ځای نه هوا راځي او بیرته له کومه وځي، دې ته څه وایي؟ تهویه یا وینټیلیشن. مونږ وایو چې کله یو څوک شفاخانه جوړوي نو د بستر خونې هغه باید تهویه ولري یا وینټیلیشن ولري. وینټیلیشن باید ولري د دې معنی دا ده چې په یو طرف نه چې هوا داخلیږي بیرته یې د وتلو لار وي. نو سږیزه تهویه دې ته ویل کیږي چې سږو ته هوا داخلیږي بیرته باید خارجه شي. نو اوس که چیرې سږي ته هوا داخلیږي او بیرته خارجیږي دا ټول عمل دې ته سږیزه تهویه ویل کیږي یا پلمونری وینټیلیشن. پلمونری سږو ته ویل کیږي د سږو وینټیلیشن. خدرنو محصلینو اوس په دې خبره کوو چې دا سږیزه تهویه دا څو مراحل لري او هر مرحله جلا جلا پیژنو. لیکل شوي دي ګورئ سږیزه تهویه د هوا داخلیدو او خارجیدو ته ویل کیږي. هوا داخلیږي او بیرته خارجیږي دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته سږیزه تهویه ویل کیږي. سږو ته هوا داخلیږي او بیرته خارجیږي دې ته سږیزه تهویه ویل کیږي. لاندې لیکل شوي دي دا په دوو پړاوونو ویشل کیږي. د سږو تهویه په دوو پړاوونو باندې ویشل کیږي. لومړی انسپایریشن، دوهم ایکسپایریشن. ګورئ انسپایریشن دوهم ایکسپایریشن د دوه اصطلاحات د دې سره مخکې هم تاسې بلد یئ. ګورئ د دواړه مراحل جلا جلا تشریح کیږي. انسپایریشن ته شاهیق هم ویل کیږي. څه شاهیق؟ ګورئ لومړی شمیره کې لیکل شوي دي په شلمه صفحه کې شاهیق. شاهیق یا انسپایریشن په دې مرحله کې سږو ته هوا داخلیږي. په دې مرحله کې ګورئ سږو ته هوا داخلیږي. د شاهیق یا انسپایریشن پر مهال په تنفسي سیستم کې لاندې تغیرات راځي. ګورئ محصلینو موږ وایو چې سږو ته هوا داخلیدل او بیرته خارجیدل دا په خپله دوه پړاوونه یا دوه مرحلې لري. یوه داسې مرحله ده چې سږو ته هوا داخلیږي، یوه داسې مرحله ده چې بیرته خارجیږي. کومه هوا چې سږو ته داخلیږي دې عمل ته انسپایریشن یا شاهیق وایي او کومه هوا چې بیرته خارجیږي هغې ته اکسپایریشن یا زفیر وایي. اکسپایریشن یا زفیر. د انسپایریشن په مرحله کې موږ وویل چې سږو ته هوا داخلیږي او په دې مرحله کې په تنفسي سیستم کې یو لړ تغیرات راځي، یوه ډله تغیرات راځي. دغه تغیرات مو دلته په سلسلهوار ډول دغه لیکلی دي. لومړی لیکل شوي دي د ډایافرام عضله. ګورئ ډایافرام په انګلیسي هم ډایافرام لیکل شوي دي. عضله منقبضیږي. ډایافرام عضله منقبضه کیږي، لاندې خوا ته کش کیږي. ډایافرام عضله منقبضیږي. دوهمه لیک کې لیکل شوي د ډایافرام سطحه ښکته ځي. دغه ډایافرام چې کومه پرده ده د سینې او د ګډې په منځ کې همواره پرده، دغه طبقه یا دغه عضله لاندې خوا ته کش کیږي. دریم د سینې قفس دا پراخیږي. د سینې قفس پراخیږي هلته سږي له هوا ډکیږي ځکه نو د سینې قفس پراخیږي. ورپسې د سږو حجم زیاتیږي. سږي هغه پراخه کیږي ځکه د هوا نه ډکیږي. او بیا لیکل شوي د سږو دننه فشار کمیږي. د سږو په داخل کې فشار کمیږي ځکه کله چې سږي پراخه شي په منځ کې فشار کمیږي. په منځ کې فشار کمیږي او په اسانۍ سره هوا سږو ته داخلیږي. لاندې نور لیکل شوي دي هوا سږو ته داخلیږي. ګورئ دا مرحله هم پکې صورت نیسي. کله چې دا کارونه ترسره شي فرضاً ډایافرام عضله منقبضه شي، ډایافرام عضله ښکته لاړه شي، د سینې قفس پراخه شي، د سږو دننه فشار کم شي، بالاخره هوا سږو ته داخلیږي. او په اخره کې لیکل شوي دې مرحلې ته انهیلیشن هم وایي. دې مرحلې ته یو بل نوم لرو چې هغې ته انهیلیشن وای یعنی انسپایریشن تا انهیلیشن هم وای د دې سره ان شاء الله تاسو مخکې له مخکې بلدی یو انسپایریشن دی بل ایکسپایریشن د انسپایریشن ته بل نوم انهیلیشن ویل کیږي انهیلیشن د یو داسې پروسه ده چې سږو ته پکې هوا داخليږي کله چې سږو ته هوا داخليږي په تنفسي سیستم کې یو لړ تغیرات راځي هغه تغیرات مو یو په یو وښودل ډیافرام عضله منقبضه کیږي لاندې خواته کش کیږي د ډیافرام سطحه کومه افقي سطحه چې لري یا اوبه وایم چې ډوم شیف سطحه لري د مسجد گنبد ته ورته سطحه ده کته کیږي او د دې تر څنګ د سینې قفس دا پراخه کیږي انټرکوستل عضلات د دې پښتیو په منځ کې اصلي د سره کش کیږي تر څو د سینې قفس پراخه کړي او له دې وروسته د سږو حجم زیاتیږي سږو ته هوا داخلیږي په سږو کې منفی فشار جدیږي یعنی کمزوری فشار کله چې د سږو په داخل کې فشار کمیږي په اسانۍ سره هوا سږو ته داخلیږي د ټولې مرحلې ته انهیلیشن ویل کیږي ښه دوهم د زفیر یا اکسپایریشن مرحله ده لیکل شوی دی زفیر د سږو څخه د هوا خارجېدو ته وایي د زفیر پر مهال لاندې تغیرات رامنځته کیږي ډیافرام آرامیږي ګورئ ډیافرام آرامیږي د سینې قفس کوچنی کیږي د سږو حجم کمیږي یعنی هغه پورته خبرې ټولې برعکس کیږي اکسپایریشن کې هوا بهر ته خارجیږي او کوم تغیرات چې رامنځته کیږي ډیافرام بیرته آرامیږي خپل ځای ته ځان رسوي انقباس حالت نه بیرته انبساط حالت ته راځي خپل ځای ته ځان رسوي هغه خپل شکل چې گنبد ته ورته شکل لري هماغه شکل خپروي یعنی پورته بیرته پورته کیږي ګورئ لیکل شوي ډیافرام آرامیږي د سینې قفس کوچنی کیږي بیرته د سږو حجم کمیږي د سږو دننه فشار زیاتیږي ځکه کله چې سږي کوچنی شي په منځ کې فشار هغه زیاتیږي هوا له سږو څخه بهر وځي ګورئ دا هغه مراحل دي چې په اکسپایریشن کې صورت نیسي هغه تغیرات دي چې په اکسپایریشن کې صورت نیسي ښه مخکې له دې چې په یادونه باندې خبرې وکړو په انځورونو باندې خبرې کوم تاسو ګورئ ای انځور وګورئ په شلمه صفحه کې لیکل شوي دي د ډایافراګمیټیک فنکشن اینډ بریتینګ د تنفسي عضلې یو بویم چې د ډایافرام عضلې دنده په تنفس کې ډایافرام عضله د سږو لاندې عضله ده تاسو شکل کې وګورئ په دې شکل کې دوه حالتونه دي یو انهیلیشن بل اکسهیلیشن چپ طرف ته انهیلیشن ښي طرف ته اکسهیلیشن دی انهیلیشن ګورئ هوا سږو ته داخله شوې تاسو ویکټور وګورئ د پورته خوانه ویکټور راغلی دی سږو ته هوا داخله شوې دواړو سږو ته تقسیم شوې ده لاندې ډیافرام عضله ده سور غشی ورکړی یعنی د ډیافرام عضله لاندې خواته تللې ده او ورته لیکل شوي دي ډیافرام پولس ډاون هدف ته ده چې ډیافرام لاندې خواته کش شوې ده په کومه مرحله کې په انهیلیشن کې او د پښتیو لپاره ګورئ یوه جمله لیکل شوې ده انټرکوسټل ماسل پول آف د پښتیو په منځ کې عضلات انټرکوسټل ماسل پول آف دغه سره کش شوي دي پورته شوي دي تر څو سینې قفس آزاد کړي په ښي طرف کې اکسهیلیشن دی له سږو هوا خارجیږي د دواړو سږو نه هوا سره راټولیږي د ټراکیا له لارې بهر ته خارجیږي او لاندې لیکل شوي دي ډایافرام ریلیز ډایافرام بیرته سستیږي ګوره خپل شکل غوره کوي لکه د مسجد گنبده یا تاسو یوه کاسا راواخلئ یو جام راواخلئ هغه په ځمکه باندې په پړ مخ یا په بل مخ باندې واړوئ ولی ډایافرام هم دا ډول شکل لري، ډوم شیف شکل لري. بی انزور وګورئ، انهیل دا د انهیلیشن نه هدف دی، اکسهیل اکسهیلیشن ته ویل کیږي. په چپ طرف کې ګورئ انهیل، سینه قفس دغه پراخیږي ځکه ویکټورونه ترې چاپیر ته تللی دي، یعنی دا پراخیږي. او ډایافرام عضلې ته لاندې سور ویکټور ورکړل شوی، دا هدف ته د ډایافرام عضله لاندې خواته راځي. په اکسهیل حالت کې وګورئ، د غاړې په برخه کې ویکټور پورته تللی دی، هوا خارجیږي، د سینه قفس کوچنی کیږي. تاسې ګورئ په انځور کې واضح کوچنی شوی دی، ډایافرام عضله پورته راځي. ښه، لاندې یادونه لیکل شوې ده. په عادي حالت کې زفیر یو غیر فعال یا پاسیو عمل دی، یعنی له سږو هوا خارجېدل بغیر د انرژۍ له مصرف سرته رسیږي. په عادي حالت کې زفیر یو غیر فعال یا پاسیو عمل دی. زفیر څه ډول عمل دی؟ غیر فعال یا پاسیو عمل دی. زفیر څه ته ویل کیږي؟ له سږو څخه د هوا خارجېدو ته زفیر ویل کیږي. نو له سږو څخه هوا په خپله خارجېږي، ځکه ډایافرام عضله ځان سوست کړي بیرته او خپل ځای ته ځان رسوي. کله چې خپل ځای ته راټولیږي، پورته خواته راځي، په سږو باندې فشار راوړي. کومه هوا چې په سږو کې وي، په اسانۍ سره بهر ته هغه خارجېږي. ګوره یادونه بیا وایم، په عادي حالت کې زفیر یو غیر فعال یا پاسیو عمل دی، یعنی له سږو هوا خارجېدل بغیر د انرژۍ له مصرف سرته رسیږي، بدن کوم کار پرې نه ترسره کوي. ډایافرام عضله بیرته سستیږي، پښتۍ بیرته سره نږدې کیږي، په سږو باندې په خپله فشار راځي او هوا ترې خارجېږي. دې مرحلې ته اکسهیلیشن هم وایي. کومې مرحلې ته؟ اکسپایریشن ته اکسهیلیشن هم وایي. اکسپایریشن ته اکسهیلیشن هم وایي. ښه نو، قدرمنو محصلینو، په نن پروګرام کې سږیزه تاویه د تاسې وپېژندله. په دې کې دوه مرحلې دي، انهیلیشن چې دې ته انسپایریشن هم وایي، بل اکسهیلیشن چې دې ته اکسپایریشن هم وایي. په انهیلیشن کې سږو ته هوا داخلیږي، کوم تغیرات چې په تنفسي سیستم کې راځي د هغې په تړاو هم پوه شوئ. په اکسپایریشن یا اکسهیلیشن کې له سږو څخه هوا بیرته خارجېږي، کوم تغیرات چې په سږو کې راځي د هغې په تړاو هم پوه شوئ. هیله ده تاسو دغه درسونه درسره مطالعه کړئ. راتلونکي درس کې د سږو د حجمونو او ظرفیتونو په تړاو خبرې کوو. اساسي فیزیولوژي لیدې وروسته ګورئ همدغه موضوعات دي چې په راتلونکو درسونو کې وایو. هیله ده د راتلونکو درسونو لپاره پوره آماده اوسېږئ، ترڅو د سږو د حجمونو او ظرفیتونو په تړاو وپوهیږو. اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسوم. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ یولسمه درسي خپرونه ده. د یولسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. یولس شمیره پیدا کړئ، لومړی دایره توره کړئ. تر بل ښوونیز پروګرام ما ته اجازه راکړئ. علامو ملشا.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا